وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. وبورئ چې ولسمشر حامد کرزي د قرغیزستان په مرکز کې د دغه هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره خبرې کړې او تمه ده چې سبا به د شانګهای د غړو هیوادونو د مشرانو غونډې ته وینا وکړي. په افغانستان کې مو د فوټبال د لوبډلې له تود هرکلی هم خبرو. نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې خبرونه عصمت سروان دروري.
لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرچکی. د افغانستان ولسمشر نن په بشکک کې له قرغیز ولسمشر سره په دوه اړخیزو مسالو خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې هیواد یې ملا عبدالغنی برادر خوشی کوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر کیمیایي وسلو د خبرو لپاره جنیوا ته رسیدلی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نن په بشکک کې د قرغیزستان له ولسمشر الماس بیک اتامبایف سره ولیدل. د افغانستان ولسمشر د شانګهای د همکارۍ د مشرانو په 14مه غونډه کې د ګډون په هدف نن قرغیزستان ته ورسید. د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویان مرستیالي عادل راز ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل ولسمشر کرزي به د غونډې ته وینا وکړي، او د ایران، چین، قرغیزستان او روسیې له مشرانو سره به جلا جلا کتنې هم وکړي.
د سفر هدف مشخصا د جمهور رئیس کډون د شانګهای د همکاري او سفمن په غونډه کې دی، او په دې غونډه کې به حقوقي یو وینا هم لري، او دا وینا به بدون شک چې د افغانستان پر مسایلو باندې هم مستخی شي.
د قرغیزستان ولسمشر د افغان ولسمشر ترڅنګ د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو ترغونډې یو ورځ مخکې د څو نورو هیوادونو له مشرانو سره هم په دوه اړخیزو مسئلو خبرې وکړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه به یو نیمه میاشت نور هم وغځول شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل نن په ننګرهار کې د انتخاباتو د نوملیکنې لپاره په جوړه شوې غونډه کې وویل د نوملیکنې پروسه به د تلې میاشتې له 15مې وروسته یو نیمه میاشت نور هم دوام وکړي. له بلې خوا په افغانستان کې د ځوانانو ځینې مدافع ټولنې په راتلونکو ټاکنو کې د څارنې او له درغلیو څخه د مخنیوي په برخه کې د ځوانانو پر اغیزمن رول ټینګار کوي. د ځوانانو ملي ائتلاف یو له همدې ټولنو څخه دی چې د پنځشنبې په ورځ چارواکو په کابل کې یوې غونډې ته وویل ځوانان په انتخاباتو کې د دغه هیواد سیاسي برخلیک ټاکي. د دغه ائتلاف رئیس سید نورالحق حیدریار وویل دا د ځوانانو دنده ده چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او څارنه وکړي.
باز هم این رسالت خطیر و دوش من فرزند افغانستان.
بیا هم دا سپیشل دندز ما استاد چې لخپلو انتخابات و نظارت وکړو، او پرینشو چې فرصت طلب لاسونه انتخابات ناشفافه او له درغلیو ډکړي،
ناشفاف و متقلب بسازند.
په غونډه کې د دې ټولنې د شزو د کمیټې مسؤلی له ټولو شزو وغوښتل چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د رایې له حق څخه د یوې ښې راتلونکي لپاره کار واخلي. د نورستان چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو یو دایمي مرکز بیرتنی ولای دی. د نورستان د والی ویان ظاهر بهند ازري رادیو تول د کونړ او نورستان ترمنځ د ګول سلک سیمه له 15 کلونو راهیسې د طالبانو مرکز و چې 13 ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شو. هغه ویل چې په دې عملیاتو کې یوازې یو پولیس ټپي شوی او مخالفانو ته درنه مرشوب لاوشتي چې خو دقیق ارقام نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې اسلام آباد د طالبانو د مهم قمندان ملا عبد البرادر د خوشی کولو پلان لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عزیز احمد چودری په اسلام آباد کې خبري اعلان وکړ د پاکستان حکومت په اصولو کې منلي چې ملا عبد الغنی برادر خوشی کړي. چودری هم دراز ویل پاکستانی چارواکو په تیرو وختونو کې په لسکونو طالب بندیان خوشی کړي دي. د طالبانو د خوشی کولو هدف داره چې په افغانستان کې د پخلاین بهیر دوام وکړي. د شاغلی چودری په وینا په وروستي څو ورځو کې وو طالبان یې خوشی شوې دي. د اټومي انرژي لپاره د ایران نوی استاذ رضا نجفی وایي هیواد به د اټومي انرژي له نړیوالې موسسې سره موجودې ستونزې د تل لپاره حل کړي. نجفی دا خبره نن په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د رئیس هیئت په غونډه کې وکړي. نجفی په عین حال کې د ایران په خوانی دریز تکرار کړ چې دا هیواد به د سولیز اټومي پروګرام په اړه له خپل حق تیر نشي. ټاکل شوی دی چې د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په بشکک کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین له ولسمشر شی جن جینپینګ سره جلا جلا وویني. دا کتنې د شانګهای د همکاري ټولنې د غړو هیوادونو د مشرانو تر غونډې یوه ورځ مخکې کیږي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویل د شانګهای د همکاري ټولنې د غړو هیوادونو ولسمشران د سیمې د امنیت په اړه خبرې کوي. د تاجکستان د اپوزیسیون یو مهم شخصیت نن په دوشنبه ښار کې محکمې ته حاضر شي. زید سیداوف چې د تاجکستان د پارلمان غړی او د یو ناسب شوی ګوند مشر دی، د می په میاشت کې نیول شوی او د رشوت غلا، باج اخیستنې، زیاتو ودونو او له نابالغانو سره د جنسي اړیکو په شان په جرمونو تورن شوی دی. خو زید سیداوف دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا تورونه په سیاسي انګیزه پر د لګول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره تر خبرو مخکې جنیوا ته ورسید. ټاکل شوی دی چې ښاغلی کیری د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې د کیمیایي وسلو پر دغه هیواد د امریکا د حملې د نه کولو په اړه خبرې وکړي. دواړو خواوو په خبرو کې چې ګمان کیږي دوی ورځې به دوام وکړي، د امریکا او روسیې د کیمیایي وسلو کارپوهان هم ګډون کوي. او د سوریه ولسمشر بشار اسد ول چې خپل اتمی وسلې د روسیې په خاطر تر نړیوال کنټرول لاندې راولي، نه د امریکا د حملې لکبل. اسد د روسیې څلورویشتم تلویزیونی چینل سره په مرکه کې ویل د امریکا خبرداري د سوریه د کیمیایي وسلو د سپارلو په پریکړه کې اغیز نه درلود. د په عین حال کې ویل چې سوریه به ژر ملګرو ملتو ته اسناد وسپاري چې د کیمیایي وسلو د انتقال په اړه موافقه چمتو شي.
خبرونه مولا ازاده رادیو نو اوریدل. و په اوري چې د افغانستان ولسمشر د قرغستان په مرکز کې د دغه هواد ولسمشر او صدر اعظم سره خبرې کړې دي او سبب د شانګهای د غړو هوادونو د مشرانو غونډې ته وینا وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله کابل ته له رسیدو سره سم د ولسمشر حامد کرزی او زرګونو افغانانو له تاوده هرکلی سره مخ شو. په دې لپاره ریپورت سربیره به مو له دې خبر کوچی افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د هیواد په ځینو نامنو سیمو کې د انتخاباتو د کارتونو د ویش موده نور هم اوږدوي. په افغانستان کې بیا یو سیاسي بنسټ د انتخاباتو پر ځای د یو موقت حکومت د جوړېدو وخت نه کړی ده. دا او نور مسایل په روانه خبري مجله کې اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر د قرغستان په مرکز کې دغه هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره خبرې وکړې او تمه ده سبا د شانګهای د غړو هیوادونو د مشرانو غونډې ته وینا وکړي. د دې غونډې ترڅنګ به حامد کرزی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د روسیې رسنۍ خبر ورکوي چې د دې کتنې پر مهال به له افغانستان سره د روسیې پر پوځي او اقتصادي مرستو خبرې وشي. د موضوع تفصیل احمد شیبر دراوري.
د افغانستان ولسمشر د قرغزستان په مرکز بشکیک کې دغه هیواد له ولسمشر المازبیق اتمبایف سره د خبرو پر مهال له هغه مننه وکړه.
بسیار تشکر، بسیار مهربان است. دفعه دوم است که با کشور زیبای شما سفر میکنم و اینکه افتخار ملاقات با جناب رئیس جمهور داریم.
افغان ولسمشر نن له کابل قرغزستان ته ولاړ او په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر سلمی رسول او د ملي امنیت شورا مشر رنگین دات فرسمن ته هم د حامد کرزی ملګری دي. د مناس هوایی دګر ته د افغان پلاوی لر رسیدو سره سم د قرغزستان صدر اعظم جان ترا سیتی بلدیف د دوی هر کلی وکړ. د قرغزستان ولسمشر اتمبایف ویل د افغانستان امنیت د ټولو سیمې لپاره مهم دی او د شنګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې به سبا ته د سیمې پر امنیت خبري وشي او په دې لړ کې افغانستان اصلي موضوع ده. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دی عادل راز ازادي رادیو ته وویل چې حامد کرزی په د قرغزستان د ولسمشر سربیره د شانګهای د همکاري د سازمان د غونډې په ترڅ کې د ایران، چین او روسیې له ولسمشرانو سره هم جلا جلا کتنې ولري. انټرفاکس اژانس د روسیې د ولسمشر د دفتر د یو همکار یوری یوشاکوف په وینا خبر ورکوي چې ولادیمیر پوتین په حامد کرزی سره د افغانستان د شخړې پر نړیوالو اړخونو خبرې وکړي، په ځانګړې توګه د تروریستي هلو ځلو پر پراخېدو او د مخدر موادو پر ګواښ چې روسیې او د شانګهای د همکاري د سازمان غړیو هیوادو ته متوجه دی. جوری یوشاکوف زیاته کړه چې افغان ځواکونو ته د روسي هلیکوپټرو د سپارلو سربیره به افغانستان ته د پوځي مهماتو د ورکړې مسله هم د دواړو مشرانو په غونډه کې وڅېړل شي. یوشاکوف بیا وویل د افغانستان د نن به د نغلو د برېښنا بند په ګډون د یو لړګړو پروژو پر بیا رغاونه هم خبرې وشي. د روسیا او قرغزستان ترڅنګ چین، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای د سازمان غړي هیوادونه دي او افغانستان، ایران، پاکستان، هند او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. افغانستان تمل لري چې دا ځل د دې سازمان غړي توپ تر لاسه کړي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
سپوږه کلاس د رادیو نوري د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله کابل ته له رسیدو سره سم د ولسمشر حامد کرزی او زرګونو افغانانو له توده هرکلی سره مخ شوې ده. اسد الله الدین دغه مراسم له نږدې کتلی او دا رپورټ راستولی.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له نیپال څخه کابل ته را رسیدو سره سم د ولسمشر حامد کرزی د کابینې د یو شمېر وزیرانو، د ملي شورا د غړو او زرګونه خلکو له تود هرکلی سره مخ شوه. دغه لوبډله د سهار په 9 بجو د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې له الوتکې راښکته شوه او دا تروالۍ کپ یې په ډېره خوشحالۍ په لاسونو کې نیولی و. د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکي یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې دا بریا یوه تاریخي پیښه وه.
دا د افغانستان په تاریخ کې یوه لویه پیښه وه. هیله ده له دې سره په افغانانو کې د ملي یووالي روحیه پیاوړې سي. زموږ د بریالیتوب راز په دوامداره تمرینونو، ملګرتیا او یووالي کې و.
افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د پنځمې پورز د جنوبي اسیا د فوټبال په وروستۍ لوبه کې 2-0 په وړاندې هند ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو د اتروالۍ کپ یې ترلاسه کړ. د فوټبال د ملي لوبډلې یو غړي حشمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې له خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېږي او زیات په دې خوشاله دی چې افغان چارواکو په ځانګړې توګه ولسمشر کرزی یې تود هرکلی وکړ.
موږ ډېر خوشاله سو چې موږ په افغانستان ته یو غټ افتخار راوړو. دا بازیګانې موږ وګټلې، ډېر په احساس تللي وو هلته چې لوبه باید وکړو. احساس خو ډېر زیات احساس درلود او اکثر ډېر خوشي دی چې موږ د افغانستان راغلو. فقط کرزی مخې ته راغی. زیات مننه دوی نه چې دغه قدم تشویق کړی دا اوس هم دلته خلک ډېر تشویق کوي. ډېره مننه. دا هلکان ورونه و لاس یې کوي چې موږ باید چې خرابې ونو که دا باید دا کپ موږ افغانستان ته ویسو.
په کابل کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو، کرکټ بورډ او یو شمېر نورو ادارو هم د دې بریالیتوب په اړه افغانانو ته مبارکي ویلې. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی چې د دې لوبې د لیدو لپاره نیپال ته تللي و وایي افغانانو نړۍ ته وښوده چې د داسې اتلولیو د ګټلو وس هم لري.
زه په خپل اتلانو باندې ویاړم. ډېره ښکلې لوبه یې ترسره کړله. د انډیا د خوانه تقریبا 10,000 کسان لیدلو ته راغلي او د افغانستان د خوانه موږ کېدای شي 1500 سپورټران هم درلوده او دا ځوانان وښودله چې افغانستان
د کابل له هوایي ډګر څخه رانیولې تر غازی سټیډیوم پورې زرګونه کسان چې د هیواد ملي بیرغ ورسره وو سړکونو ته راوتلي وو او د خپلې لوبډلې د هرکلي لپاره یې خوشحالۍ ګډاګانې او اتڼونه کول. د فوټبال ملي لوبډلې د هرکلی لپاره د کابل په غازی سټیډیوم کې هم مراسم جوړ شوی وو او چارواکو په خپلو خبرو کې د دوی بریا وستایله. د غازی سټیډیوم مراسم هم غرمه مهال پای ته ورسېدل، خو د کابل په سړکونو کې د خلکو بیروبار، خوشحالیو، چیغو او احساساتو دوام وکړ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د امریکا د مرستو د سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل تازه ریپورت کې څرګنده کړې چې په افغانستان کې د امریکا په مرستو کې اداري فساد لوی ستونزه جوړه کړې او د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د یوې پراخې ستراتیژۍ جوړېدو ته اړتیا شته. په دې اړه احمد شیبر د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې د مشر له سلاحکار ذکریا بارکزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې ستاسو اداره په دې برخه کې څه مرسته کولی شي. ذکریا بارکزي وایي
د فساد سره مبارزه وکړو. دوی ته موږ اړ یو چې سیګار او همدارنګه نور مرستندوی هیوادونه زموږ سره خپل معلومات شریک کړي ترڅو چې موږ په بېطرفانه ډول باندې تحقیقات ترسره کړو او پیدا کړو چې په کومه عرصه کې د بهرنیو هیوادونو حکومتونه په افغانستان کې په ښه ډول باندې مصرف شوي نه دي یا فساد پکې موجود دی.
برعکس صاحب، سیګار ادارې په خپل تازه راپورټ کې وړاندیز کړی دی چې امریکا باید یو جامع ستراتیژي په افغانستان کې د خپل مرستو د اداري فساد د مخنیوي لپاره جوړ کړي. څه فکر کوئ دغه جامع ستراتیژي په دې ډول جوړېدای شي چې خپل امریکایان یې جوړ کړي او کنه؟ تاسو فکر کوئ چې ستاسو له ادارې او د افغانستان له حکومت سره باید مشترکه جوړ شي؟
متاسفانه چې اکثره بهرني هیوادونه یا د دوی متخصصین چې افغانستان ته راځي، دوی فکر کوي چې د یو کتاب په ویلو سره یا د دوی د څو میاشتو په اوسېدو سره دوی د افغانستان متخصصین دي او په دې اکله باندې دوی پوره معلومات ترلاسه کړي دي. زه فکر کوم تر څو چې د افغانستان دولت، د افغانستان خلک، د افغانستان ادارې او بنګلي جامعه پورا او نږدې همکاري د یو بل سره ونه کړي، هر خپل د نوې تګلارې جوړول به کم مؤثرت ونه لري.
تاسو وایئ چې همکاري وکړي، آیا دا همکاري باید د یو پلان له مخې ونه شي لکه څنګه چې سیګار وړاندیز کوي؟
پلانونه موږ د فساد سره د مبارزې ستراتیژي لرو چې پنځه کاله مخکې تدوین شوې ده او تر اندازې پورې ماست کړی ده. موږ د خپلې ادارې ستراتیژي لرو، موږ د مختلفو ارګانونو سره خبرې لیکونه لرو، تفاهم لیکونه لرو. فکر کوم د سیګار لپاره تر څو چې دا غټو پلانو ته لاس واچوي، بهترینه خبره دا ده چې خپلې هڅې زموږ د ادارې سره نږدې کړي او تر څو چې موږ وکولای شو په ګډه باندې د فساد د مخنیوي په اړه باندې، خصوصا د خارجي وادونو د مرستو په اړه باندې خپل تحقیقات وکړو او د هغې په نتیجه کې هغه کسان چې ګرم ګڼل کېږي هغه د قانون منګول ته وسپارو.
بارکزای صاحب، تاسو ویل چې تاسو پنځه کاله مخته یوه ستراتیژي جوړه کړې ده. سیګار وایي چې په 2010 کال کې دوی یوه مسوده تیاره کړې وه د اداري فساد د مخنیوي لپاره، خو هغه زړه ده او هغه باید نوي شي. تاسو فکر نه کوئ چې ستاسو ستراتیژي هم نوېوالی غواړي؟
بالکل، زه په دې یقین باندې یم او زموږ په پلانو کې هم دا دی چې د دې ستراتیژي چې د فساد سره مبارزه او د اداري اصلاحات په نامه یو جامع ستراتیژي ده چې د محترم فاضل قزات زمینی صاحب په مشرۍ باندې د مختلفو ارګانونو په ګډون باندې دا جوړه شوې ده. دا ستراتیژي بیا کتنې ته ضرورت لري، تر یو اندازې پورې ځینې هغه د دوی پیشنهادونه چې دي هغه عملي شوي دي، مګر په ځینو برخو کې نیمګړتیاوې په دې ستراتیژي کې موجوده ده. زه فکر کوم چې مهمه خبره دا ده چې بینالمللي مرستندوی وادونه او همدارنګه د افغانستان دولت باید په ګډه باندې د یو نوې ستراتیژي باندې کار وکړي چې هغه نه یوازې د افغانستان د حکومت د بودیجې د مصرف د شفافیت په اړه باندې ګامونه واخلي، بلکې د مرستندوی وادونو د لګښتونو په شفافیت باندې هم تاثیر واچي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د هیواد په ځینو نامنو سیمو کې خلکو د انتخاباتو کارتونه نه دي خستي او د همدې لپاره دوی غواړي د انتخاباتو د کارتونو د ویش لړۍ یو نیمه میاشت نور هم وغځي. په دې اړه په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر څرګندونه کړې چې شاه محمود شینواری په اړه تفصیل راکړي.
د افغانستان د ټاکنو کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل وای د هیواد په یو شمیر ناامنو سیمو کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوملیکنې پروسه یو څه تر روانه ده. دی وای په همدې خاطر په پام کې لري چې د انتخاباتو د کارتونو د ویش لړۍ یو نیمه میاشت نور هم وغځوي. ښاغلی امرخیل دا څرګندونه په هغه غونډه کې وکړي چې په ټاکنو کې د خلکو د ورنې په اړه د پنځمې پورز په جلال آباد ښار کې جوړه شوې و. امرخیل وویل چې دوی به په دغه یو نیمه میاشت کې د کارتونو د ویش ګرځنده ټیمونه جوړ کړي او هغه سیمو ته به ځي چیرته چې خلکو د انتخاباتو کارتونه تر اوسه نه دي اخیستي.
من د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورسره ډیر نه د مخامخ، اما مستقیما دغه ناامنۍ په ارقامو باندې منفي تاثیر کړی. نو اندای لده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو بل پلان باندې کار کړی او هغه پلان به د شپږم د میزان نه پلی کیږي، تطبیق کیږي، به قریاجاتو ته موږ ځو او د قریا په قریا به ګرځو د شپږ هفتو لپاره تر څو وتوانیږو هغه باقي خلک چې کار دي ترلاسه کړی نه ده کار ترلاسه کړي.
نوموړي د بیا ځل لپاره پر امنیتي ارګانونو غږ وکړ چې د انتخاباتو پروسې لپاره دی د خلکو امنیت خوندي کړي تر څو پر راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي. امرخیل د هغو اوازو په اړه چې ځینې سیاسي کړي غواړي انتخابات ګډوډ کړي وویل افغان دولت خپل ټینګار کوي چې باید ټاکنې ترسره شي او د هم ډاډ ښکاره کړ چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي. بلخ د ننګرهار د ښځو چارو رئیس انیسی عمرانی اندېښنه ښکاره کړه چې په دې ولایت کې ډیرو کمو میرمنو د انتخاباتو کارتونه اخیستي. نوموړي وویل که چیرې د ټاکنو کمیسون د انتخاباتو د ویش ګرځند ټیمونه جوړ کړي، نو د دوی ریاست هم دې ته آماده دی چې ورسره په ګډه همکاري وکړي. د ننګرهار سرپرست والی محمد حنیف ګردیوال هم دا تایید کړه چې د ننګرهار په یو شمېر سیمو کې خلک د ناامنۍ له ویرې د کارت اخیستلو مرکزونو ته نه ځي. ګردیوال ژمنه وکړه چې په هر سیمه کې چې د ناامنۍ ویره وي، د ټاکنو کمیسیون سیمه ییز چارواکي دي ورسره خپلې ستونزې شریکې کړي، دی به ورسره د حل په برخه کې پوره همکاري وکړي.
په کومو سیمو کې چې د مملکت مرکزونه نشته دي، هغه لپاره به موږ انشاءالله د دغه دفتر سره کینو، خپل امنیتي ارګانونه هم سره راوړم. هغه ولسوالۍ چې هلته تر اوسه پورې نیم لیکنه یا د ښځو په برخه کې او یا د نارینه په برخه کې څه مشکلات دي، پکې زه کاملا سار د سبا نامه ځای ما ډاکټر صاحب اختر دغه ټول مسؤلین ما سره کینی، زه ورته هغه مربوطه ولسوال نه غواړم، زه ورته هغه د مربوطه ولسوالۍ سپین ګیري مشران نه غواړم، مدني ټولنې نه غواړم چې ټول موږ په دې کې راسره همکاري وکړي تر څو دغه بهیر چې په کوم ځینې کې لږ ټکانې دی او کمزوری دی هغه پرې قوي کړو او ټول پکې کارتونه واخلي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مسولینو په وینا په پام کې ده چې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات به د 1993 کال د حمل په میاشت کې ترسره شي. د کتونکو په اند راتلونکو انتخاباتو وخت را نږدې کیدونکي دي، او کچیرې هیوادوال په ټاکلې موده کې د انتخاباتو کارتونه وانخلي، نو په ټاکنو کې به د خپل راتلونکي برخلیک د غوره کولو څخه بې برخې پاتې شي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر د نوم ثبتونې د بهیر د غځېدو خبره کوي، په افغانستان کې یو سیاسي بنسټ د انتخاباتو پر ځای د یو موقت حکومت د رامنځته کېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه له کابل د ناجیه صافی رپورټ اورو.
که څه هم افغان دولت او سیاسي ګوندونه پر خپل وخت د انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار کوي، په دې وروستیو کې ځینې سازمانونو او اشخاصو د دې انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې. د افغانستان د سولهییز بدلون د ټولنې مشر فاروق اعظم وایي چې په اوسنیو شرایطو کې شفاف انتخابات نشي کېدای، ځکه د په وینا د هیواد په شمال کې زورور کسان حاکمان دي او په ځینو نورو ولایتونو کې ناامني یو لوی ستونزه ده. نوموړي د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د انتخاباتو پر ځای باید یو موقت حکومت رامنځته شي تر څو هغه حکومت په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره کار وکړي.
انتخابات که شفاف ندی نسی کیدای، د دې معنا دا نه ده چې د موجوده اداره دې ادامه ورکړي، بلکې موږ به دل وړو موږ وایو چې یو سرپرست موقت او بی طرف اداره دې افغانستان ته راسي، دا اول دې دا جنگ ختم کړي. دا د ولس غوښتنه ده، او د موجوده کسانو سره چې د انتخابات تیزان کاندید کړي دي، د دوی سره هیڅ د سولې دروستو اجنډا نشته.
نوموړي وویل چې که حکومت یوازې خپل د نفوذ په ساحه کې انتخابات ترسره کوي او نتیجه یې پر ټول هیواد مني، نو دا به د ډیموکراسۍ پر خلاف او د نه منلو انتخابات وي. تر دې مخکې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو او په سلګونو قومي مشرانو هم د ناامنیو له امله د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کړې وه. دوی په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې باید د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي کال پر ځای په 2018 کال کې وشي، خو له هغې غونډې وروسته هم جمهور رئیس حمید کرزی او هم لومړی مرستیال محمد قاسم فهیم په خپل وخت د انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. ښاغلی فهیم یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې له انتخاباتو پرته هر بل فکر د هیواد لپاره د زهرو حیثیت لري.
هر نوا برداشت دیگه
له انتخاباتو پرته بل هر ډول فکر د افغانستان خلکو ته لکه زهر داسې دي. انتخابات به ترسره کیږي، او زه هم د مجاهد په صفت تاسو ټول ته داد درکوم چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې په انتخابات کې ستونزې رامنځته کړي.
د راپورونو له مخې افغان دولت او نړیوالې ټولنې په تیرو دوو کلونو کې هڅې وکړې چې تر انتخاباتو مخکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي، چې نتیجه یې ورنه کړه. خو د جګړې په دوام کې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې موجودې دي، او ویل کېږي چې د رای ورکولو له څه باندې 650 مرکزونو څخه سم نیمایي له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. څو ورځې مخکې د ملي امنیت شورا له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د دغو انتخاباتو پر امنیتي پلان له سره غور وکړي.
و مردل چې په افغانستان کې یو سیاسي بنسټ د انتخاباتو پر ځای د یو موقت حکومت د رامنسکېدو غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د ځوانانو ملي ائتلاف بیا د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه نه کوي، خو په انتخاباتو کې د بې نظمیو په مخنیوي او د دې پروسې پر څارنې ټینګار کوي. له خان محمد سیند په دې اړه رپورټ اورو چې له کابل راستولې.
د افغانستان د ځوانانو د ملي ائتلاف مسؤلینو په انتخاباتو کې د خلکو او په تیره د ځوانانو برخه اخیستنه ضروري وګڼله او لټولو یې وغوښتل چې په دې پروسه کې فعال ګډون وکړي. د دې ائتلاف مشر سید نورالحق حیدریار وویل د هیواد د نفوسو 80% ځوانان جوړوي او کولای شي چې په انتخاباتو کې د درغلیو او لاسوهنو مخه ونیسي. د پر ځوانانو غږ وکړ چې دا پروسه په ښه توګه وسهري.
حضور و مشارکت منوتو در انتخابات سرنوشت سیاسی این کشور را
په انتخاباتو کې زما او ستا ګډون د هیواد سیاسي برخلیک ټاکلی شي. بیا هم دا مهم رسالت زما او ستا پر غاړه دی چې د انتخاباتو پروسه وڅارو، پرې نګدو چې پردي لاسونه زما او ستا انتخابات ګډوډ کړي.
دا ناسته چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوې و، د مدني ټولنو استادو پکې هم ګډون کړی و. خاغلی حیدریار، شفاف او عادلانه انتخابات په هیواد کې د سیاسي انتقال تر ټولو غوره لار وبلله. سور از مخ کې د اصلاح او بدلون په نامه د ځوانانو یوې بلې ټولنې هم په هیواد کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کېدو تاکید کړی و. خو د انتخاباتو لپاره د کارتونو د اخیستو په پروسه کې د ښځو لږ ګډون د اندېښنې وړ بللی و. د ځوانانو د ملي ائتلاف د ښځو د کمیټې مشر حمیدی وردک د هیواد له ټولو ښځو وغوښتل چې خپل رائے د په مستقله توګه وکاروي.
حق شما بالاتر از تمامی افغانان فشارهای احزاب سیاسی و بالاتر از تمامی مشکلات
هست. ستاسو حق د ټولو سیاسي ګوندونو له فشارونو او نورو ټولو ستونزو څخه لوړ دی. په یګم چې په ډیرو سیمو کې تر اوسه ډیر شمیر درای ورکولو کارتونه نه دی اخیستي او درای ورکولو حق یې نه دی موندلی، خو ښځو چې دا کارتونه یې اخیستي هیله ده چې خپل رایه وکاروي.
همدارنګه نوموړي له حکومت او سیاسي ګوندونو هم وغوښتل چې د ښځو رایه د خپلو سیاسي اهدافو لپاره ونه کاروي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې تر اوسه سباندې 1,000,000 خلکو د رای ورکولو کارتونه اخیستي چې سباندې 3,00,000 پکې خزی دي. که څه هم انتخاباتو ته شاوخوا 2 میاشتې پاتې دي، خو له خلکو سره یې د امنیت، شفافیت او پکې د ښځو د لږې برخې اخیستنې په هکله اندېښنې اوس هم شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نن په جنوا کې د سوریې د تازه تحولاتو په باب په خپلو کې غونډه کوي. رضوان مراد د سوریې د وروستیو سیاسي پرمختګونو حال دروري.
د سپینې ماڼۍ ویاند وایي په جنیوا کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران او د دواړو هیوادونو کارپوهان به نړیوالې ټولنې ته د سوریې د کیمیاوي وسلو د سپارلو پر پیشنهاد خبرې او سلا مشورې وکړي. جی کارنی خبریالانو ته ویل په دې غونډه کې به چې یو څه وخت به ونیسي د روسیې پر پیشنهاد او په دې اړه چې په دې برخه کې وړاندې باید څه ډول ګامونه واخیستل شي خبرې او بحثونه کیږي. جی کارنی وړاندې ویل
Until 2 days ago, Syria did not even acknowledge that it possessed chemical weapons. We have seen more cooperation.
دوی وايي دوه ورځې مخکې سوریه دا نه منله چې کیمیاوي وسلې لري. موږ په دې اړه له تیرو دوه ورځو راهیسې د روسیې له خوا زیاته همکاري او هیله بخونکي فعالیتونه ولیدل. زما په فکر دا په ښکاره د ولسمشر اوباما د روسیې زورورو خبرو نتیجه ده چې ویلي د خپلو خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلو د استعمال په مسأله کې دې ته اړتیا ده چې د سوریې ولسمشر بشار اسد مسؤل وګڼل شي. د ولسمشر اوباما اداره د سوریې پر رژیم تور پورې کوي چې د 3 اگست میاشت په 1 نیټه دمشق ته نږدې پر ملکیانو کیمیاوي وسله کارولې چې په نتیجه کې څه د پاسه 1400 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فرانسې پر دې لایحه خبرې وکړې چې په کې د سوریې پر حکومت غږ شوی چې که خپل کیمیاوي وسلې نړیوالې ټولنې ته نه سپاري نو له احتمالي پوځي برید سره به مخامخ شي. بلور ته بیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نیویارک ټایمز ته په یو لیکل شوې مقاله کې ویلي چې که امریکا پر سوریه حمله وکړي نو دا به د سوریه جګړه ټولې سیمې ته وغځوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن بیا په قزاقستان کې وویل دی وای بے لشک موږ باید یقیني کړو چې سوریه د کیمیاوي وسلو په اړه په نړیوال کنوینسیون کې شامل شي چې پر همدې اساس سوریه باید د خپل کیمیاوي وسلو سره کوټونه معلوم کړي څو په دې توګه خپل د کیمیاوي وسلو پروګرام په ډاګه کړي پر همدې اساس باید متخصصان دا پریکړه وکړي چې په اړه باید څه ډول ګامونه واخیستل شي روسیه د بهرنیو چارو وزیر ویلی د سوریه د کیمیاوي وسلو په اړه د دوه متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په غونډه کې به د سوریه لپاره د نړیوالې ټولنې استازی اخدر ابراهیمی هم ګډون وکړي اخوا بیا د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلی کچیرته ډیپلوماټیکو هڅو نتیجه ورنکړه نو د پر خپل دې خبره چې د بشر اسد رژیم باید مجازات شي ولاړ دی
دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجله پایته ورسیدو په بل نیم ساعت خبري مجله کې زرغونه